همیشه. د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، زه ملالی بشیریم او د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته چې د طاهر روشان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي ستاسو هرکلی کوم. ولسي جرګې د 1469 مالي کال بودیجه د رایو په اکثریت سره تصویب کړه. ولسمشر غني وایي حکومت به په افغانستان کې د وروستیو خونړیو پیښو له عاملینو غچ واخلي. په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه لرو. په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د امریکا د تلونکي ولسمشر مرستیال جو بایدن وایي نړیواله ټولنه باید د روسیې د تشدد پر ضد ودرېږي او هیله یې څرګنده کړه چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره به له اوکراینه کلک ملاتړ کوي. دا به هم واورو چې د ترکیه د یوې بار وړونکې الوتکې د سقوط له امله 2 تنه مړه سوي دي. الوتکه نن د قرغزستان پلازمېنې بشکک ته نږدې راغورځېدلې ده. خو تر دې مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیې ساپۍ څخه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکي اورئ. افغان ولسمشر یو ځلی بیا په پاکستان کې میشت سخت دریځي ډلې په هیواد کې د وروستیو خونړیو حملو مسؤل بللې. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي د سولې عالي شورا ځینې غړي له وسلوالو طالبانو سره اړیکې لري. او د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پولیو یوه نوې پیښه ثبت شوې ده. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا په پاکستان کې میشت سخت دریځي ډلې په هیواد کې د وروستیو خونړیو حملو مسؤل بللی او هغه هیواد یې تورن کړی چې د دغو سخت دریځو ډلو په وړاندې تر اوسه هیڅ پوځي اقدام نه دی کړی. ارګمنې نن د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې محمد اشرف غنی دا څرګندونې د پاکستان د پوځ له لوی درسیز جنرال قمر جاوید بجوا سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. د پاکستان لوی درسیز جنرال قمر بجوا پرون ماخام د ټلیفوني تماس لاري محمد اشرف غني سره په کابل، کندهار او هلمند کې د تیرې سې شنبه تروریستي بریدونه په سختو ټکو غندلې دي. په دغو ټلیفوني خبرو کې د پاکستان دوی درستیز ویلي چې هیواد د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې د همکارۍ ټینګه اراده لري. د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د تیرې سې شنبه په ورځ هلمند، کندهار او کابل د انتحاری حملو او چاودنو شاهدانو چې د افغان چارواکو د معلوماتو لمخې په دې حملو کې څه باندې 50 تنه وژل شوي او لسلو ډیر ټپیان شوي دي. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت نه وغوښتل چې د و سلبه اعتماد شویو وزیرانو یو پر ځای نوي کاندید وزیران د جرګې ته معرفي کړي. د یادې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په دې اړه عمومي غونډې ته وویل:
جلالت ما اب ولسمشر نه یو ځل بیا د ولسي جرګې په استازیتوب غواړم چې اساسي قانون ته درناوی، د افغانستان خلکو ته درناوی دی او کومه استیزا چې د ولسي جرګې لخوا شوې د قانون په اساس وه او باید د کابینې نوي غړي موږ ته معرفي کړي.
ولسی جرګې نږدې 2 میاشتې مخکې د افغان کابینې 14 وزیران د 80% نه د کمې بودیجې مصرفولو له امله استیضا کړل چې وطنۍ سلب صلاحیت شول او پاتې نورې پر خپلو دندو پاتې شول. افغان حکومت د وزیرانو د استیضا موضوع د اساسي قانون د 290 مادې له مخې د تفسیر لپاره سترې محکمې ته راجع کړې ده، خو سترې محکمې تر اوسه په دې برخه کې خپله پریکړه نه ده کړې. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي د سولې عالي شورا ځینې غړي له وسلوالو طالبانو سره اړیکې لري. د سولې عالي شورا غړي او سناتور شیر محمد اخونزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې دوی موثق اسناد او شواهد هم په لاس کې لري، خو د افغانستان د سولې عالي شورا دا ډول تورونه رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا پخواني سلاکار عبدالحکیم مجاهد وسلوال طالبان د سولې په رښتیا یاد کړي دي. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د پولیو یوه بله مثبته پیښه د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې کشف شوې ده. دغه وزارت د پولیو د منځوړلو د پروګرام مسؤل ډاکټر میوند احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو د دغې نوې پیښې په موندلو سره په هیواد کې ټولټال 14 مثبتې پیښې په 2018 میلادي کال کې رامنځته شوې دي.
په دې اساس کې مونږ یو پیښه د پکتیکا ولایت برمر ولسوالۍ نه ثبت کړه. د دغه یو تلیرش میاشتنی ماشوم و دی نسیم الله په نامه باندې دغه ماشوم دی وزیرستان نه کوم بیزای سی خلک دی ودل تراغلی دی دی غوی د کورنۍ نه دی
موری ویل چې په پام کې لري چې د پولیو د واکسین کمپاینونه په پراخ کچه تر سره کړي دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له فرشتې جرال زیس خوري
د امریکا د تلونکو ولسمشر مرستیال جو بایدن نن نړیواله ټولنه وهڅوله چې د روسیې له لتشدد ډک فعالیتونو پر ضد ودرېږي. بایدن هم دا رسیله څرګنده کړه چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره به له اوکراین کلک ملاتړ کوي. بایدن نن په کیف کې وویل دا وایي ماته اجازه راکړي چې په ډېر وضاحت ترته ووایم چې د منسک د موافقې په څیر یوه سیاسي موافقه تر هغو نشي عملي کېدلی چې د روسیې له لوري تشدد پای ته نه وي رسېدلی. یوازې تر هغه وروسته چې روسیه خپل پلویان د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپل مسؤلیت ترسره کولو ته وهڅوي او په دونباس کې د سولې او امنیت ټینګېدو ته اجازه ورکړي له اوکراینه دا توقع کېدلی سي چې خپل سیاسي تعهد ترسره کړي. سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې ویلي چې اوکراین ته د بایدن دا سفر د اوکراین له خپلواکۍ ډیموکراتیکو پرمختګونو نو صوبات او امنیت د امریکا پر ملاتړ ټینګار کوي. په سوریه کې ملیشیا جلو پریکړه وکړه چې د روسیې او ترکیې په مشرۍ د روغې په مذاکرو کې برخه واخلي. دا مذاکرې د جنوري په 28مه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې کیږي. چارواکو نن وویل چې د ملیشیا جلو استازو دا پریکړه په انقره کې روانو غونډو او خبرو په پایله کې کړې ده. په سوریه کې د ملیشیا جلو د یو ائتلاف ویندوی ویلي چې پر اوربند بشري مرستو د بندیانو پر خوشی کېدو او بشري حقوقو په خبري وسی. د ازادي سوریه په نوم د ملیشیا د یوې بلې ډلې وایاند ویلي چې استازي باید اوربند پر چنګېدو چې په پراخ ډول تر پښو لاندې سوی خبري کوي. شان سپایسر چې په د جنوري په شلمه د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د کار رسمي پایل سره به د سپینې ماڼۍ ویاندې ویلي چې په واشنگټن کې د روسیې سفیر د ټرمپ د ملي امنیت له سرکار سره په ټلیفوني خبرو کې امریکا ته هم بلنه ورکړې ده چې په استانه کې په مذاکرو کې بلنه ګډون وکړي. خو د کرملین ویاندوی دیمیتری پیسکوف نن وویل چې په استانه کې مذاکرو ته د ټرمپ د استازو د اوربللو خبر دی نشي تاییدولی. تاکل سوي ده چې په استانه کې په دغو خبرو کې پر ترکیه او ایران سربیره د مصر، سعودي عربستان، قطر او اردن استازي هم برخه واخلي. د ترکیه د یو بارلونکو الوتکې د سقوط له امله 23 مړه شوې دي. الوتکه نن د قرغزستان پلازمینه بشکک ته نږدې راوغورځېده. په دې پیښه کې د هغې کلی زیات خلک مړه شوي او زخمیان دي چې د الوتکې سقوط پکې کړی او ویل کېږي چې نن سهار د غبار او لړې له امله راغورځېدلې ده. او وال سټریټ جرنال رسپانه وایي د سویس څارنوالانو تیره میاشت د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف له لور ګلناره کریموا د پیسو د غیر قانوني کاروبار په اړه پوښتنې کړې دي. رسپانه په سویس کې د ګلناره کریموا د وکیل په حواله لیکلي چې دوه سویسی څارنوالانو د دسمبر په 9مه او 10مه د لښتو لږ درې ویشتو ساعتونو لپاره له کریموا د پوښتنو اجازه اخیستې وه. ګلناره کریموا چې یو مهال د خپل پلار پر ځای د ازبکستان د جمهوري ریاست لپاره له ممکنو کاندیدانو بلل کېده په سویډن او سویس کې د پیسو د غیر قانوني کاروبار په اړه تر پښتون او چیرونو لاندې ده.
سلام، دا هم د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د مرکز کابل په ګډون د زنګلوي ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې ده. په کابل کې اسمان وریځ خودل شوې ده، تودوخه لوړه درجه 3.-15. په هرات کې اسمان شین ده، تودوخه لوړه درجه 2.-1. په کندهار کې هم اسمان شین ده، تودوخه لوړه درجه 9.1. په غزنی کې اسمان شین ده، تودوخه لوړه درجه 4.-9. په بامیانو کې اسمان شین ده، تودوخه لوړه درجه 12.-13. په مزار شریف کې اسمان وریځ ده، تودوخه لوړه درجه 2.0. په جلال آباد کې اسمان شین ده، تودوخه لوړه درجه 14.6. په بدخشان کې اسمان وریځ ده، تودوخه لوړه درجه 12.-0. او په گردیز کې اسمان شین ده، خو د تودوخې لوړه درجه 2.-7. ښه وخت.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. ولسی جرګې د 1416 مالی کال بودیجه د رایو په اکثریت سره تصویب کړه.
د ملي بودیجې مجموعه 428.3 میلیارد افغانۍ ده.
ولسمشر غنی وایي حکومت به په افغانستان کې د وروستیو خونړیو پیښو له عاملینو غچ واخلي. په کابل کې شځوایی په لارو کوڅو کې له ځورونکو سره جدي قانوني چلند نه کیږي.
له لاسي پلورونکو نیولې تر دوکاندارانو او څوک چې په لاره کې تیریږي، موږ تر وروستي بریده د دې کسانو له لوري ځورول کیږو.
د کونړ تر روغتیایي مرکزونو د چارو قرارداد تمدید سو.
کارونه د بخوا په شان باندې په روغتون کې او په کلینیکونو کې په لسوالي روغتونونو کې په نغمه شکل باندې روان دي. او
د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او حقیقت سدی د خبرونې په دوهم نیمای کې خبريږي. د ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د افغانستان ولسی جرګې د 1416 مالي کال ملي بودیجه له یو لړ بدلونونو وروسته په غوڅ اکثریت سره تصویب کړه. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د 1416 مالي کال بودیجه 429 میلیارد افغانۍ ده، چې 288 میلیارد عادي او 141 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. په دې اړه نور حال د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
بالاخره ولسی جرګې له زیاتو بحثونو وروسته د 1416 مالي کال بودیجه تصویب کړه. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې د 1416 مالي کال بودیجه 429 میلیارد افغانۍ ده، چې 288 میلیارد عادي او پاتې 141 میلیارد پراختیایي بودیجه ده.
د ملي بودیجې مجموعه 428.3 میلیارد افغانۍ ده. عادي بودیجه 288.02 میلیارد افغانۍ ده او پراختیایي بودیجه 141.001 میلیارد افغانۍ جوړوي. رای ته وړاندې کیږي. موافق شین او مخالف سور کارت له یو کارت پرته په غوڅ اکثریت سره تصویب شوه.
له دې وړاندې د 1416 مالي کال ملي بودیجې طرح دوه ځله د یو شمېر نیمګړتیاو او نامتوازنوالي له امله د ولسي جرګې لخوا رد شوې وه. د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون وایي چې د تېرې بودیجې د طرحې په پرتله په نوې بودیجه کې 70 میلیونه ډالر زیاتوالی راغلی. د دغه کمیسیون رئیس امیر خان یار چې د ملي بودیجې په اړه یې عمومي غونډې ته معلومات وړاندې کول وویل چې یا د بودیجه 12% له بهرنیو او 18% له کورنیو سرچینو څخه تمویلیږي.
زمونږ داخلي منابع چې دي د فیصدې په لحاظ باندې 18% دي او خارجي منابع چې دي دا زمونږ 12% دي.
خغلی یار زیاتوي چې د 1416 مالي کال ملي بودیجه 10 میلیارد افغانۍ کسر لري. د ولسي جرګې یو شمېر غړي له حکومت غواړي چې د تصویب شوې بودیجې په مصرف کې له زیات دقت او شفافیت څخه کار واخلي. د دغه جرګې غړی صادق زاده نیلي په دې اړه وویل:
په حکومت باندې غږ کوم، بودیجه چې تصویبیږي او تاسو ته راځي، هیله من یو چې په مصرف کې زیات دقت وشي.
د په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې د 1415 مالي کال د انکشافي بودیجې د کم مصرف له امله د کابینې وغړي سلب اعتماد کړل چې حکومت دغه موضوع د زیات وضاحت لپاره سترې محکمې ته لیږلې، خو سترې محکمې تر اوسه په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې.
و امور دل چې ولسی جرګې نن د 1416 مالي کال بودیجه تصویب کړه. د دولت بودیجه د افغانستان د عادي وګړي لپاره څه ګټه رسوي؟ که څه هغه په خپل وخت تصویبیږي او یا په ځنډ، ګټه او زیان یې څه دی؟ دا او نورې پوښتنې نوریاس نوري د اقتصادي چارو له کارپو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو له رئیس ازرخش حافظي سره په مرکه کې مطرح کړي دي. ښاغلی حافظي، لومړی د مرکې په پیل کې د تصویب سوي بودیجې په اړه وایي.
بودیجه خو باید اصولا د مالي کال څخه د مخه باید تصویب شي. زموږ مالي کال په اول د جدي پیل شوی دي، نو اوس مهال تقریبا یو میاشت ځینې تیر دي. باید دوه درې میاشت د مخه باید تصویب شوی وای تر څو چې هغه مصرفونکي ادارات ځان سنبال کړي وای د خپل وظایف سره. خو بیا هم ښه شو چې تصویب شو، ولې دا چې بودیجه څه اغېزه لري پر عمومي خلکو باندې، دا انکشافي بودیجه خو مستقیما د خلکو د ژوند سره اړیکه لري. په دې معنا چې دلته اقتصادي پروژې جوړیږي په همدغه انکشافي بودیجه کې، لارې جوړیږي، د برښنا بندونه جوړیږي، مزې تیریږي د برښنا. دا ټول د اقتصادي ودې لپاره ګټورې دي او د هغې څخه خلک ګټه پورته کوي. او کله چې دا بودیجه مصرف نه شي، معنا یې دغه ده چې ورسته پاتې والی په خپل
ځای پات کیږي او انکشاف تحقق نه مومي.
او د بودیجې هغه برخه چې عادي بودیجه ده هغه په کوم مواردو مصرفي دولت؟
عادي بودیجه هم مستقیما د مامورین دولت پورې اړه لري، چې د هغوی معاشات دي، د هغوی حقوق او امتیازات دي، د تقاعد خزاني پیسې دي هلته، او د هغه برخه چې ښوونځي جوړیږي، نور مسایل جوړیږي، دا ټول عادي بودیجې پورې اړه لري. چې موږ خپل دا لګښتونه کم شي انکشافي بڼه نه لري، دا ټول په عادي بودیجه کې راولو. مخصوصا دا معاشات که چیرې عادي بودیجه تصیب نشي او معاشات بند شي او په دې پلمه چې دا بودیجه تصیب شوی نه دي، مامورین چې غریب خلک دي، دا تیتروبه مامورین، دوی ډېر اقتصادي ستونزې سره مخامخ کیږي.
بله حافظي صاحب، دغه د کافي بودیجه نه لګول یو له هغو عمده عواملو څخه و چې د کابینت او وزیران ولسي جرګې استهزار کړل او څو کس یې هم سلب اعتماد کړل، یا له هغوی د باور رایه واخیسته. اوس تاسو وایئ چې یوه میاشت وروسته بودیجه تصویبیږي، آیا بیا به هم د افغانستان حکومت له ورته ستونزې سره مخامخ نه وي د دې مالي کال په وروستیو کې؟
د حکومت چلند دغه وزیران سره سیاسي چلند و، ځکه چې ځینې وزیران مالی مسؤلیت نه لري. وزیر مثلا د مثال په توګه د سلات علي وزیر، خو باید د خیال وساتي دې لپاره چې تحصیلات د افغانستان ښه شي. هلته بیا معین اداري او معین څه لري، مالی لري، هغه پوهېږي او کاري رئیس مدیر محاسبه لري، دا شیان لري. دا خو په هر صورت دوی سره مخالف یم چې وزیر په دې خاطر باندې استضاع شي چې بودجه مصرف شوی نه دي.
حافظ صاحب، یوه بله پوښتنه، مخکینیو بودجو ته په پام سره د افغانستان د سک مالی کال بودیجه څومره د افغانستان حکومت توانېدلی دی چې دغه بودیجه ډېره برخه د داخلي منابعو څخه تمویل کړي، او آیا له پخوا سره دا توپیر لري، یعنی د افغانستان اتکا په بهرنیو مالي مرستو کمه شوې؟
اول خدا وایم چې دا زموږ بودجه ډېر لږ د کوچنۍ بودجه ده. د دې هیوادونو په پرتله د انکشافي بودجه د افغانستان تقریبا 4 میلیارد ډالر ته رسیږي شاوخوا، لږ دي تر هغې څخه هم. دا د یو هیواد چې 15 میلیون نفوس لري او ډېر لویه ساحه ده او ډېر ورسته پاتې دي، دا پیسې ورته ډېر کمې. بیا هم دا پیسې چې راځي اختیاري بودجه نه ده، ځکه چې زموږ څه تخمین شوي چې 1.5 میلیارد افغانۍ راټول شي، دا شاوخوا 2 بلیون ډالر کېږي، او زموږ بودجه که نظامي او ملکي وسنجوو تقریبا 15 میلیارد ډالر کېږي. دا تقریبا 12-13% برابرولی شي. دا په تېر 15 کلونو کې حکومت دې ته برلی شوی نه دي چې حداقل خپل عادي بودجه ترلاسه کړي.
د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د بهرنیو اړیکو رئیس آزرخش حافظي و چې د افغانستان د نوي مالی کال د بودیجې په اړه معلومات راکول.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي دا کوي چې د سولې عالی شورا ځینې غړي له طالبانو سره اړیکې لري. د مشرانو جرګې غړي شیر محمد اخونزاده نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه کره اسناد او شواهد له ځان سره لري، خو د افغانستان د سولې عالی شورا دا ډول تورونه بې بنسټه بولي. په ورته وخت کې د سیاسي او حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي افغان حکومت باید د دا ډول تورونو سپیناوی وکړي. محمد حدیث پردیس په دې اړه نور حال راکوي.
خای دا سپی خډيري کمی وی، هغه کسان کوم چې د سولې د هڅو لپاره ګمارل کیږي په خپل جګړې تلمن و هي او یا هم له جنگیالي سره اړیکې ولري. دا ځل د مشانو جرګې یو غړی دا کوي چې د سولې علي شورا ځینې غړي له خپل موټرو په استفادې له هغو کسانو سره چې انتحاري حمله کوي هدف ته د رسیدو په برخه کې همکاري کوي. د مشانو جرګې غړی شیر محمد اخونزاده چې د سولې علي شورا غړی هم دی، د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په هلمند کې د سولې د شورا د ځینو غړو زامن طالبان دی او پلرو نه هم تریملا تړکوي.
زه تشویش ترم چې تا چې کابل ته دغه انتحاران داخليږي، امکان لري چې دوی په موټرو کې درلودي، ځکه چې پولیس دوی ته پوښتنه نشي کولی په دې خاطر چې دوی د صلاح جواز لري او معتبر خلک دي په دولت کې کار کوي، په ټلویزیون کې خلک دي او زمانې طالبان کې کمانډانان د طالبان.
خغلی خونزاده وایي په دې اړه کره شواهد او اسناد لري او هر کله چې امنیتي بنسټونه ورڅخه وغواړي دی حاضر دی چې په واقعي ورکړي. کلونه کېږي چې په امنیتي او استخباراتي بنسټونو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذي عواملو د تصفي خبره کیږي، خو دا لومړی ځل دی چې د سولې علي شورا یو غړی له طالبانو سره د اړیکو په لرلو تورن کیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سولې د علي شورا پخوانی سلاکار عبدالحکیم مجاهد هغه څرګندونو چې ګواکې طالبان د سولې فرښتې بللې وي غبرګونونه راوپارول او د دې لامل شول چې دی له دندې لرې شي. خو د افغانستان د سولې علي شورا بیا وایي دا ډول ادعاوې باید له کره اسنادو او شواهدو سره مطرح شي. د سولې علي شورا ویاند امین الدین مظفری وایي چې د سولې علي شورا غړي له سلا مشورو وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري انتخاب شوي دي. دی وایي کوم تورونه چې مطرح کیږي سند ته ضرورت لري. که څوک دا ډول اسناد لري کولی شي له قانوني لارو یې دا وکړي. له هغې پرته د یو بنسټ بدنامول عادلانه قضاوت نه دی. د حکومت لوړپوړو چارواکو تل په نظام کې دننه د دښمنانو د نفوذي عواملو په اړه ویلي، خو پوښتنه دا ده چې ولې په دې برخه کې اقدام نه کیږي. د سیاسي چارو کارپوه خالد سادات وایي د یاد جریان پټول د ملي ګټو پر ضد تمامیږي او یو ډول فساد دی. نوموړی وایي که مسؤول چارواکي په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا نه کړي د حکومت او خلکو ترمنځ به واټن لا زیات شي.
چې هر هغه څوک د افغانستان د حکومت رازونه یا د افغانستان د حکومت محرم استان دورو نور دولتونو ته یا نور حرکات ته سپاري، هغه به د افغانستان خلکو ته روښانه شي. او که چېرته احیانا دغسې مسایل د کشفیر ګانو له لوري نه تعقیبېږي او کتمان پاتې کېږي یا پټ پاتې کېږي، په دې معنی د افغانستان د خلکو اعتبار په دې حکومت دور هم کمرنګه کېږي.
د ښاغلي سادات په خبره په کار ده چې حکومت په دې برخه کې پر خپلو ځینو کړنلارو بیا غور وکړي او د جاسوسانو پر ضد جدي اقدام وکړي. خو له دې ټولو سره سره شاوخوا نه میاشتې وړاندې ولسمشر غنی ویلي و د هغو کسانو په وړاندې نور مصلحت نه کیږي چې د نظام له امکاناتو په استفادې له وسلوالو مخالفینو سره مرسته وکړي او د دښمن ژرندې ته اوبه واچوي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
تاسو له ازادي رادیو زمرغ اوري. ازادي رادیو د سهار له او د ماشام تر او بجو خبريږي او د ماشام له او د سهار تر او بجو د امریکا ژغ آشنا رادیو اوریدلای سي. ازادي رادیو په منځني چپ دولس شپږنیوي خبريږي. افغان ولسمشر یو وار بیا په پاکستان کې مشت سختريزي په هیواد کې د ورستوي خنړیو حمله مسؤل وبلل او هغه هیواد یې تورن کړ چې د دغو سختريزو ډلو په وړاندې تر اوسه هیڅ پوځي اقدام نه دی کړی. افغان ولسمشر دا څرګندونې د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره د تیرې ورځې په تلیفوني خبرو کې وکړې او د وویل چې حکومت یې کلکه اراده لري چې د دغو حملو له عاملینو به غچ اخلي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز بیا ویلی چې د کابل او اسلام آباد لخوا پر یو بل د تورونو لګول یوازې د سولې دشمنانو ته ګټه رسوي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
افغان ولسمشر وایي په هیواد کې د وروستیو تروریستي حملو له عاملینو به چې په پاکستان کې اوسي غچ واخلي. اشرف غنی دا څرګندونې د پاکستان د پوځ له لوی درستی جنرال قمر جاوید بجوا سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې خبر پانه کې ویل شوی چې د پاکستان د پوځ لوی درستی تیر ورځ ناوخته له افغان ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې په کابل، کندهار او هلمند کې د تیرې سیشن بې د ورځې تروریستي حملې په کلکه وغندلې او له ولسمشر او د افغانستان له خلکو سره یې غم شریکي څرګنده کړه. د خبر پانه له مخې افغان ولسمشر د پاکستان د پوځ لوی درستی ته ویلي چې د افغانستان دولت د دغو حملو له عاملینو د غچ اخیستو په برخه کې کلکه اراده لري او چا چې د دغو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی په پاکستان کې اوسي ازادانه فعالیت کوي خلک ګماري، خو پر ضد تر اوسه هغه هیواد کوم پوځي اقدام نه دی کړی. که څه هم د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې یوازې دومره ویل شوی چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید امباجوا ویلي چې هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات په تعمین کې کلکه اراده لري او په دې اړه چې هغه د ولسمشر غنی د دغو ادعاو په اړه څه ویلي جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو په ورته وخت کې د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې لخوا د یکشنبې د ورځې په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې جنرال قمر جاوید بجوا له افغان ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې په پاکستان کې د ترهګرو د خوندي مرکزونو موجودیت رد کړ او ټینګار وکړ چې د پاکستان او افغانستان لخوا پر یو بل د تورنو لګولو ګټه په سیمه کې د سولې دښمنانو ته رسیږي. د خبر پاڼې له مخې افغان ولسمشر د پوځ له مشر سره په خبرو کې ویلي چې دواړه هیوادونه باید د سیمې د سولې او ثبات لپاره ګډ کار وکړي. خو د ارګ لخوا په خبره شوی خبر پانه کې بیا ویل شوی چې افغان ولسمشر یو ځل بیا تروریزم او افراطیت سیمې او نړۍ ته یو ګواښ وبل او ټینګار وکړ چې د دغه ګډ ګواښ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د جدي ارادې نه لرل به په خپل پاکستان او سیمې ته ډیر خطرونه متوجه کړي. خو د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي دفتر لخوا په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې جنرال باجوا افغان ولسمشر ته ویلي چې په هیواد کې د ترهګرو پر ضد په روانو پوځي عملیاتو کې له توپیر پرته ټول ترهګر په نښه کړي او د هغوی مرکزونه یې له منځه وړي دي. په کابل، کندهار او هلمند کې د تېرې سې شنبې د ورځې په خونړیو بریدونو کې له 500 زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د کابل د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی، خو د کندهار د ولایت په میلمستون د برید مسؤلیت چې په وژل شوو کسانو کې د متحده عربي اماراتو 15 ډیپلوماتان هم شامل دي تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. خو د افغان چارواکو په وینا دا برید په پاکستان کې تنظیم شوی او د پاکستان د استخباراتو اداره ISI هم پکې ښکېله ده. د دغه خونړیو بریدونو له امله د افغانستان دولت په ټول هیواد کې پرون او نن دوه ورځنی ویر اعلان کړی چې په ټول هیواد او بهرنیو ډیپلوماتیکو نمایندګیو کې به د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو ده. په کابل کې شمیر نجونې وايي پولیس له هغو کسانو سره چې واټونو کې نجونې ځوروي جدي چلند نه کوي. یو شمیر نجونې ادعا کوي چې په ځینو مواردو کې پخپله پولیس میرمنې او نجونې ځوروي او کترې کنایې ورته وايي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا وايي چې په واټونو کې کوڅه ډب کسان نجونې ځوروي او که هر څوک په دې برخه کې ګرام وپیژندل سي د پولیسو لخوا به ونیول سي. محمد حدیث پردیس په دې اړه راپور راکوي.
هزارې خیابانی یا واټونو کې د نجونو زورول هغه اصطلاح ده چې تر ډیره په عامه ځایونو کې د میرمنو او نجونو زورولو ته کارول کیږي. د کابل یو شمېر نجونې وایي چې دوی تر ډیره له یادې ستونزې سره مخامخ دي او کله چې له کوره وځي په لارو او عامه ځایونو کې له ډول ډول لفظي او فزیکي زورونې سره مخ کیږي. مدني فعال ساجی ارمل چې خپله هم په کراتو په واټونو کې له داشن زورونو سره مخ شوی وایي چې په ځینو مواردو کې د پولیسو د زورونې شاهد هم و.
متاسفانه وایم یا خوشبختانه ټیکرای مې له سر لوېدلې و. غوښتل مې چې بهر ته ولاړ شم. په هوایي ډګر کې یو پولیس په ډېر تند لهجه راته ویل چې ونجلې ټیکرای دې په سر کړه، الله هم په افغانستان کې که ته بهر ته ولاړ شې نو څه به وکړې. دا ډول کسان په ښار او واټونو کې شته، له لاسي پلورونکو نیولې تر دوکاندارانو او څوک چې په لاره کې تیریږي موږ تر وروستي بریده د دې کسانو له لوري ځورول کیږو.
د افغانستان ملي شورا په وروستیو کې د ښځو او ماشومانو د زورولو د مخنیوي لپاره یو قانون هم تصویب کړ. د ملي شورا یو شمیر غړي وایي د یاد قانون په تصویبېدو امنیتي بنسټونه مکلف دي چې د ښځو او ماشومانو د زورونې د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات وکړي. په واټونو کې زورول یوازې هغه نجونو یا میرمنو ته نه محدودېږي چې زده کړې کوي او یا هم په دولتي او خصوصي ادارو کې کار کوي. د ولسي جرګې غړي سیمین بارکزی وایي چې آن په ولسي جرګه کې هم د میرمنو لفظي زورول احساسېږي. نوموړی په دې اړه وایي
نه تنها در خیابون، حتی در دفاتر کاری همیشه، حتی اگر یک خانم مدیر باشه
میرمن نه یوازې په واټونو بلکې په کاری دفترونو کې هم ضرورول کیږي. مثلا که یو میرمن په یوه اداره کې مدیر وي، د لاس لاندې کارکونکي وسره داسې رویه کوي چې ګواښي د مدیر نه هغوی مدیران دي. زموږ موټرونه هم د پارلمان کارت لري، خو کله چې پارلمان ته ځو زموږ موټر د نورو نارینه و همکارانو په پرتله ډیر څارل کیږي او داسې ښیي چې ګواښي نارینه له ښځو بهتره دي چې دا سم کار نه دی.
د کورنیو چارو وزارت بیا دا نه مني چې ګواکې پولیسو دې په واټونو کې میرمنې زورولې وي، خو ژمنه یې داده چې په دې برخه کې به جدي اقدامات وکړي. د دغه وزارت د وایان مرستیال نجیب دانش د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما ده ها مورد شته داریم که پولیس ما
مونږ داسې لسګونه بیلګې لرو چې پولیسو په واټونو کې هغه کسان چې میرمنې زورولې نیولې دي او کې جرمي سوابق لرل عدلي او قضایي بنسټونو ته مو معرفي کړي او دا کار پر راتلونکي کې هم کوو. ښاغلی
دانش له خلکو غواړي چې په واټونو کې د میرمنو د زورولو پر مهال پولیس په جریان کې پرېږدي او په دې ډول له دوی سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت دغه شان ډاډ ورکوي که د پولیسو کوم مامور هم په دا ډول پیښو کې ګرام وپیژندل شي تر عدلي څار لاندې به ونیول شي.
چی خواهد شد و چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و ای کتای که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر 15 بجو پوری به آزادی رادیو نواوری
د ازادي رادیو د پښتو خبرونې نیمایي تر رسیدلی په کابل کې 4 بجې او 1 دقیقې کې دونکې دي ل فرشتي جلال زی څخه د خبرونو سرټکی اورو
په کندهار او کابل کې د ورستیو تروریستي حملو د قربانیانو د درناوي لپاره نن پارک کې د فاتحې ځانګړي مراسم ترسره شو نن په ټول افغانستان کې ملي ماتم دی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وايي هغه کسان چې په کابل او کندهار کې د ورستیو تروریستي حملو مسولیت اخیستی په پاکستان کې آزاد فعالیت کوي او خوندي ځایونه لري او له دې عمله یې د پاکستان د پوځ لوی درستیس ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت جدي اقدام نه دی کړی د پاکستان د پوځ لوی درستیس پرون د افغانستان جمهور رئیس ته ټلیفون کړی و او هغه ته یې د دغو تروریستي حملو له عمله د خواشینۍ مراتب وړاندې کړل د امریکا د تلونکي ولسمشر مرستیال جو بایدن وایي نړیواله ټولنه باید د روسیې د تشدد پر ضد ودرېږي او هیله یې څرګنده کړې چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به له اوکراین کلک ملاتړ کوي په سوریه کې ملیشه ډلو پرېکړه کړې چې د روسیې او ترکیې په مشرۍ د روغې په مذاکرو کې ګډون وکړي دا مذاکرې به د جنوري په 28مه د قزاقستان په پلازمېنه استانه کې وسي او د وال ستریت جورنال رسپانه وایي د سویس څارنوالانو د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف له لور ګلناره کریموا څخه د پیسو د غیر قانوني کاروبار په اړه پوښتنې کړې دي رسپانه په سویس کې د ګلناره کریموا د وکیل په حواله ویلي چې دوه سویسی څارنوالانو د دسمبر په 9مه او 10مه د لږ تر لږه 28 ساعتونو لپاره له کریموا د پوښتنو اجازه ترلاسه کړې وه
خاصی ازادي رادیو اوري له فرشتي جلال زي څخه مو د مهمو خبرونو سرټکی واوریدل سپورتي خبرونه له سهرګل اميرزي څخه اورو
سلام دا هم سپورتي خبرونه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سهرا جام د شلور تورنمنت په دویم پړاو سیالیو کې نن شپه له متحده عرب اماراتو سره د سیالي ډګر ته وځي د نړیوال کرکټ د وی پانی د معلوماتو لمخې دغه سیالي به د افغانستان پر وخت د شپې په 2 بجو او 1:30 د قوت تر سره شي د سهرا جام په تورنمنت کې افغانستان خپل لومړی سیالي له ایرلند لوبډله سره وکړه چې افغان لوبډله د 15 لوبغاړو او تو توپونو په توپیر سره خپل سیالي لوبډله ته ماته ورکړه په دغه تورنمنت کې به افغان لوبډله خپل وروستۍ سیالي د جنوري په 19مه له نامیبیا سره ترسره کړي د سهرا جام تورنمنت د اتو هیوادونو د لوبډلو په ګډون د جنوري په 14مه پیل شوی دی د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا لخوا په کابل کې د فوټسال د څارونکو د لا پوهاوي په هدف د روزنې دویم پړاو پیل شو د افغانستان د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر نن ازادي راډیو ته وویل چې د څارونکو د روزنې په دغه پړاو کې د هیواد له مرکز او شپږویشتو ولایتونو څخه 15 څارونکو ګډون کړی خاغلی کارګر زیاته کړه چې د روزنې له دغه پړاو څخه هدف په نورو قوانینو د روزونکو پوهاول دي د خاغلی کارګر د معلوماتو له مخې د دغه پړاو د روزنې چارې د فوټبال د نړیوال کانفدراسیون د څارونکو لخوا پر مخ وړل کیږي چې پرون پیل او 15 ورځې به دوام وکړي او د هسپانی د فوټبال لیگ د سیالیو په دوام والنسیا او سویا فوټبال لوبډلو خپل سیالو لوبډلو ته ماته ورکړه د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخې د والنسیا لوبډلې دوا د یو پر وړاندې اسپانیول ته او سویا لوبډلې دوا د یو پر وړاندې ریال مادرید لوبډلې ته ماته ورکړه دغه سیالۍ 13 شپه تر سره شوې دي د دغه لیگ په دوام بنن شپه مالاګا لوبډله له سویس هیداد لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ووځي همداشان د انګلستان د فوټبال لیگ سیالیو په دوام 13 شپه ورتون لوبډلې 4-0 پر وړاندې مانچستر سیټي لوبډلې ته ماتې ورکړه او د مانچستر یونایټیډ او لیورپول لوبډلو ترمنځ سیالي برابره پای ته ورسېده لملتیا مو مننه
تاسو ازادي رادیو اوري په کونړ کې د مرکزی روغتون او صحی مرکزونو د چارو پر مخ وړلو قرارداد چې د روان کال د جنوري په لومړۍ نیټه پای ته ورسېدلی، یو ځل بیا د IMA موسسې سره تمدید سو. په دې اړه نور حال د روح الله انوري په راپور کې اورو.
په کونړ کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر عتیق الله شینواری ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی او د عامې روغتیا وزارت یو ځل بیا د کونړ روغتون او صحي مراکزو قرارداد تمدید کړی.
دا چې څو ورځې مخکې د کونړ ولایت کې د ایمای سره قرارداد ختم و، هغه بیرته تمدید شوی دی. کارونه د پخوا په شان باندې په روغتون کې او په کلینیکونو کې، په ولسوالۍ روغتونونو کې په نارمل شکل باندې روان دي او ټول مخکې همکار منظم روانو. اوسم پکې د احساس د مسؤلیت په وجه باندې خپل کارونه ښه مخکې وړاندې بي.
هغه وویل ډاکټرانو او پرسونل سره دا تشویش موجود چې که چیرته د عامې روغتیا وزارت ایمای ته زر قرارداد تمدید نکړي او یا بلې موسسې سره نوی قرارداد ونه کړي، نو د کونړ خلک به د صحي ستونزو سره مخ شي.
پرسونل ټول سره داسې لږه ویره وه چې څنګه به کېږي، خو بیا موږ ورته دا اطمینان ورکړی و چې مشکل نشته، که د ایمای موسسه یې که بله موسسه یې، بس ستاسو کارونه خپل په منظم شکل باندې مخ په وړاندې بیایي. اوس تشویش بالکل الحمدلله تللی دی او ټول په ښه فضا کې کار کوي، مشکلات نشته.
د کونړ اوسیدونکي هم د قرارداد په تمدید خوښ دي او وایي
مې ګوهر صافی دی. نو دا چې دغه قرارداد بیرته تمدید شو د ایمای سره، واقعیت کې دا یو ښه کار وشو، ځکه ایمای یو داسې موسسه ده چې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لري او د روغتیا په بخش کې ډېرې همکاریانې کړې دي. خو یو غوښتنه زما دولت نه دا ده چې دوی خپلې همکاریانې هم ډېرې کړي، ولې که داسې قراردادونه د له منځه ځي نو باید دته یو مخکنه یو پلان جوړ شوی کو دا خالیګار راځي. کېدلی شو که دا قرارداد بېرته نوی شوی نو موږ به د غټو ستونزو سره مخامخ شوی وی. او زما غوښتنه هم د ډاکټرانو دا ده چې واقعیت کې د هېواد لپاره او د وګړو لپاره په اخلاص سره کار وکړي، تر څو ستاسو هغه انساني او هغه وجداني چې کومه دنده ده هغه صحیح سرته ورسوي.
کونړ کې اوس مهال د یو مرکزي روغتون په ګډون شاوخوا 50 روغتي مرکزونه موجود دي چې خلکو ته پکې د شته اسانتیاو سره سمه درمل نه کیږي. مرکزي دولت او مرستندویانو ته پکار دي چې په کونړ کې خلکو ته نورې صحي اسانتیاوې هم برابرې کړي چې په سختو حالاتو کې ننګرهار او نورو سیمو ته خپل ناروغان انتقال نه کړي.
د افغانبي سیم مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خپرونې په موبایل تلیفونونو کې اورېدای شي. که د افغانبي سیم شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمېره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
تاسو ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو د خبرونې په دې برخه کې اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی خبريږي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشامدې کې را باندې ورستې دي شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. په دې خبرونه کې مو د لغمان له ولایت څخه د زمری په نامه د یو متقاعد ستونزه راخیستې ده. دی وایي حکومت ورته د یوې نمرې ځمکې سند ورکړی، ځمکه ورته په نښه شوې هم ده، خو دا دوه کاله کېږي چې ترلاسه کولو ته انتظار باسي. دا به هم واورئ چې د لغمان ولایت د مربوطو ادارو مسؤلین په دې اړه څه وایي. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
کله چې دی له ازادي راډیو سره په اړیکه کې شو، دا پوښتنې مو ځینې وکړې. ورور، ستا نوم څه دی او د کوم ځای نه دی تماس نیولی؟
زما نوم زمری ده، د لغمان ولایت نه مې تماس نیولی. یو تن افسر دی اردوی ملي دی افغانستان، چې تقریبا سالوراتیوم کال نه زه وظیفه اجرا کولم یې تر یو نویم کال دریمې میاشتې اوویشتم تاریخه پورې. زه په فراه ولایت کې 14 کې زخمی شلم، اوس په دواړو سترګو مایو بایم او ملا مې ماته ده ژوبله ده.
په کوم کال کې ماین ووهلې؟
تقریبا یو نویم کال د دریمې میاشتې اوویشتم تاریخه.
اوس ته معلول یې؟
زه معلول یم، په دواړو سترګو نابینا شوی یم. مونږ له وزارت دفاع نه او له ریاست جمهوری نه مونږ ته فرمان راکړ چې په وزارت دفاع باندې دوی ته یو قطعه ځمکه خپل ولایت کې شهدا او مالونه د وزارت دفاع ته ورکړ سي. وزارت دفاع په شاروالیها باندې د کابل امر وکړ، شاروالیها د کابل مونږ ته یو ماغه راکړ مکتوب چې لاړو لغمان ولایت مقام ته، هغه شاروالۍ د لغمان باندې امر وکړ او مونږ ته یو سند ملکیت راک، یو 5000 روپۍ وزارت دفاع تحویل کړلې. سند ملکیت مونږ کابل ته د وزارت دفاع ته راوړ، پیژنتون ته ساختمان مونږ ته مبلغ د 2,00,000 افغانۍ د 40% د نمرې د جوړولو لپاره راکړې. مونږ بیرته لاړو لغمان ته، مونږ مراجعه وکوله، مونږ ته له خپل مځکه راوسپارئ. او هماغه وخت نه تقریبا یو نیم کال دوه کاله تیر شو چې مونږ ته نن نمره راکړې. نه چې شي، هغه 2,00,000 روپۍ وزارت دفاع راکړې وې، هغه هم رانه ټولې مصرف شوې. تقریبا یو 50,000 افغانۍ پاتې دي خپلې ولسوالۍ ته نشتل. لغمان مرکز کې په یو کرایي کور کې 5,000 روپۍ کرایه ورکوو، هغه هم نه رسېږي. صحیح،
دا 2,00,000 روپۍ چې وزارت دفاع درکړې وې، دا د تقاوت نه ګرځي او کنه؟
نه، دا د یو فرمان د رئیس جمهور له خوا نه سدي ته 2,00,000 روپۍ ورکړل شي. 40% د دوو طاقو لپاره چې تاسو ته مونږ یو نمره درکړو، د 40% آبادي لپاره دغه 2,00,000 روپۍ تاسو مصرف کوي، دوه کوټې او یو دالیز یو هغه ځان ته جوړ کړئ. هغه 2,00,000 روپۍ تقریبا مونږ ټولې مصرف کړي دي. یو 100 روپۍ که پاتې کنه هغه هم مصرفېږي، تر اوسه مونږ ته مذکرانه کي. ولایت مقام ته سیزو، ولایت مقام شاروالۍ هغه راته هغه کوي پړ کوي، شاروالۍ ته سیزو، ولایت مقام امر نه ده کړی. مونږ تقریبا د 50-60 نفرو نماینده د شهدا او د معلولینو زه یم، او مونږ ته نه ځمکه راکوي نه له خپل حق م راسپاري. مونږ له وزارت دفاع نه او رئیس جمهور نه دا تمه او توقع لرو. مونږ خو په همدې وزارت دفاع کې معیوبه شو، سترګې مې لاسه ورکړي. دغه واړه واړه بچې مې دي، نه کار لرو، نه څه شی لرو، نه څه شی لرو. فقط هماغه یو څه تقاعد وزارت دفاع راکوي، هماغه مصرفو. 5,000 روپۍ کرایي کور کې رانه مصرفېږي، که کم روپۍ پاس شي هغه له خپله وچ او لامده مصرفو.
تا ویل چې مونږ 50-60 کسان یو په همدې ډول کنه؟
50-60 کسان نماینده زه یم، کنه نور ډیر دي. تقریبا 2,500 نفر د لغمان ولایت نه شهدا او معلولین د وزارت دفاع او داخلي مونږ لرو. ما زه به رادیو ازادي ته زنګ وهم، یوګانه رادیو ستاسو داسې دی مونږ هغه تر موږ مقامو پورې رسي.
ورور داسې خو به نه شوي چې ستاسو لډل نه بل چاته ځمکه ورکړي او ته پاتې شوي؟
تقریبا د 1,300 نمرو خط اندازی کړې ده، نمرې هم پکې مشخصې کړې دي، نمبرونه هم پکې وهلي په سندي ملکیت کې، خو تر اوسه نمرې هیڅ چاته نه دي ورکړي. مایل سي د ولایت مقام سره تاسو یو اړیکه ونیسئ، تاسو نه به ډېر خوشحاله سم.
نو څه وایي چې کله به دا توزیع شروع کیږي؟
نن په سبا تقریبا دغه د 2.5 کال کېږي امر کړی رئیس جمهور، او مونږ 2 کال مخکې خبر شول مراجعه مو کوله. دا 2 کال کېږي نن په سبا هم غلوي مهاجرینو ته ټولو ته نمرې ویشلې. دا مهاجرین راغلي ول پاکستان نه، هغوی هم حق اولیت لري، خو مونږ خو خپل خوږ ځان لاسه ورکړ. په دې وزارت دفاع کې دي افغانستان له خاطره، دي د افغانستان مظلوم ولس له خاطره.
بس تاسو ستونزه به ورسو د لغمان ولایت یا د کابل ښاروالۍ مسؤلینو ته به ورسو.
الله دې عزت کو.
د انصاف پلټکه
د زمری ستونزه او غوښتنه مو د لغمان د والی لوایاند سرحدي ځواک سره شریک کړه. ځواک صاحب د ملي اردو یو افسر دی، وایي چې 100 کاله مخکې تقاوت کړی، نوم یې زمری دی. دا وایي چې وزارت دفاع امرونه ورکړي دي چې دوی ته ځمکه توزیع شي، خو دا درې کاله کېږي دغه ځمکه پسې سرګردانه ګرځو. موږ ته ځمکه تر اوسه نه ده توزیع شوې، مشکلات هم زیات دي. په دې څه کې ستاسو نظر غواړو؟
په دې اړه باید ووایم چې د ولایت مقام لومړیتوب هم همدا دی، او څو ورځې وړاندې دې ته هم حیات ټاکلی دی چې د شاروالۍ سره په ګډه کار وکړي، چې په لومړي قدم کې به د شهیدانو ورثه او بیا په تدریج سره چې هغه نور هغه کسان چې د پوځ په لیکو کې او یا د دې خاورې څخه د دفاع په لاره کې قربانیګانې ورکړي دي او یا غریب دي د استوګنیزو نمرو لپاره اړتیا لري، هغې ته به دغه پروګرام په نږدې راتلونکي کې انشاءالله شروع شي. تر اوسه چې کوم خارګوټي وړاندې توزیع شوی دی فعلاً موږ په دې برخه کې د خارګوټو د توزیع په برخه کې کوم پروګرام نه لرو. یوازې یو پروګرام چې لرو هغه د مهاجرینو خارګوټی ده چې تقریبا یوه اونۍ وړاندې د والي صاحب او وزیر صاحب لخوا دغه خارګوټی رسمن پرانستل شو. هغه کډوال چې دی ولایت ته په 2018 کال کې راستانه شوي دي په لومړي قدم کې به هغوی ته دغه خارګوټي کې نمرې ورکول کېږي او وروسته بیا نورو کډوالو ته. ځینې پلانونه او نشې چې وزارت ته د زوری دپاره سول شوي په هغې کې ځینې پلانونه منظور شوي دي. د دې نه مخکې چې دغه پلانونه راورسېږي والي صاحب د دې دپاره یو حیات ټاکلی دی چې هغه به د ښاروالۍ سره په ګډه کار کوي او په لومړي قدم کې به د شهیدانو ورثه او بیا وروسته نورو ته په تدریس سره همدغسې دغه خارګوټو کې د نمرو توزیع شروع کېږي.
زواک صاحب دی وایي چې ځمکې ورته په نښه شوي معلومې دي خو څه باندې 2 کاله کېږي چې توزیع پیل شوی نه ده.
اصلا په دې برخه کې تر اوسه پورې دغه نه دی نیول شوی. ځینې د دې په څیر نور هم دغه د فوج په لیکو کې چې ځینې کسانو قرباني ورکړې ده او یا د وزارت دفاع مربوط دي یا د وزارت داخلي مربوط دي او یا د ملي امنیت د عمومي ریاست ځینې دغه شته دی چې هغه یې منتظر دي همدې ته ناست دي تر څو دغه خارګوټو پلانونه راشي چې په لومړي قدم کې به د شهیدانو ورثه او د هغې په څېر به نورو ارمنو کسانو ته په دغه خارګوټو کې نمرې ویشل کېږي.
ځواک صاحب تاسې ډاډ ورکوئ چې په نږدې وختونو کې به دغه پروژه شروع شي؟
انشاءالله چې په دې برخه کې والي صاحب دوره وړاندې یو هیئت ټاکلی دی چې تر څو د ښاروالۍ سره له نږدې کار وکړي د طرزالعمل او قانون مطابق په شرایطو برابر کوم کسان دي هغې ته به دغه لړۍ انشاءالله چې پیل شي.
مننه.
د انصاف په لټه کې
دا و د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینی خبری.
لنن شاو خوا څلور لسیزی وړاندې د شاه ظاهر شاه د سلطنت په دوره کې محمد موسی شفیق د افغانستان لومړی وزیر یا صدر اعظم وټاکل شو. نوموړي د خپل صدارت په وخت کې د ناپیولو هیوادونو په کانفرنس کې ونډه واخیسته. د اسلامي هیوادونو په کانفرنس کې اسلامي هیوادونو ته پیښیدونکي خطرات روښانه کړل او له ایران سره د هلمند اوبو پر سر یو تړون لاسلیک کړ. په 1252 کال د داود خان له کودتا سره سم د نوموړي د صدارت واکمنی هم نسکوره شوه. بندي او بیرته خوشی شو خو د ثور له کودتا وروسته په شهادت ورسید. نننۍ حقیقت څه دی خبرونه مو د شهید محمد موسی شفیق افکارو د ایران سره د اوبو تړون او د نوموړي شهادت ته ځانګړې کړې ده. په نننۍ خبرونه کې را سره د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو ښاغلی قدرت الله زواک ته سرکلی وي. ستړي مشي که څه هم د موسی شفیق د مرګ خو ډیر کلونه شوي دي، ولې حکومت دا وپتیله چې د موسی شفیق په اړه داسې یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي او داسې کانفرنس چې د سیمې د هیوادونو مشران یو شمېر علمي او اکاډمیک غړي پکې برخه واخلي، لامل یې څه دی؟
لومړي سر کې باید دا ووایم چې دغه کانفرنسونه که چیرې نه دایریږي باید پوښتنه مطرح سي چې ولې نه دایریږي. تاسو مثلا لوړ سه نورو هیوادونو ته هلته معمولا خپل هغه شخصیتونه چې په تاریخ کې ځلاند ستورو په حیث پاتې دي دوی هغه شخصیتونه لمانځي هر کال هر ورځ د دوی په مناسبت باندې مسایل لمانځي. مشخصا رسم ستاسو پوښتنه ته موسی شفیق په دوو ارزښتونو پر بنا باندې پیژندل کیږي زموږ په سیاست کې. د افغانستان سیاسي بهیر کې د افغانستان نږدې کوونکی دا غرب بلک ته نسبت شرق بلک ته موږ په اوسنی وضعیت کې هم په همداسې یو موقعیت کې قرار لرو. روسیه بیرته مخ په پیاوړي کېدو ده، روسیه بیرته مخ په مداخله کېدو باندې ده په د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته د امریکا ګټې مطرح دي. یو له دې اړخه ولسمشر وغوښتل چې د ده شخصیت باید تمثیل سي، یعنی باید بیرته وښودل سي د هغه ارزښتونه چې له ده سره خاورو لاندې تللي دي هغه ارزښتونه باید بیرته راژوندي سي. یعنی موږ باید بیرته خپل سیاسي مسیر پیدا کړو او له غرب سره چې زموږ نسبتا روسیې ته ډېره په ګټه ده له هغو سره په یوه لاره روان سو. دویمه موضوع د موسی شفیق په رابطه چې ویل کیږي، یعنی موسی شفیق دویم ارزښت چې دغه په واسطه موسی شفیق پیژندل کیږي، هغه له ګاونډیو هیوادونو سره د سولهییز سیاست د رامنځته کولو پالیسي ده چې د موسی شفیق په وخت کې پیلیږي. زموږ شاوخوا هیوادونه ټول اسلامي هیوادونه دي. که دغه وخت مثلا تاجکستان او ازبکستان په شوروي بلاک کې ونی سو لیست یو بسونو ایران او پاکستان هدا اسلامي ودونه د اسلامي کانفرنس غړي ودونه یعنی د ډیپلوماسي په مجموع کې دره کوم وا چې له غوندو یو ودونو سره باید موږ یو روغی جوړی ته ورسیګو د تفاهم سیاست ولرو یو څور کو او یو څوخلو ترڅو پرې چې په سیمه کې په امنیتی لحاظ باندې موږ مسؤل سو په سیاسي لحاظ باندې با ثبات حکومتونه ولرو او په اقتصادي لحاظ باندې مرفه اقتصادي سیستمونه ولرو
که په عمومي ډول راته د شهید محمد موسی شفیق هغه سیاسي لیدلورې روښانه کړي دغه سیاسي لیدلورې څه ډول
موسی شفیق په یو متدینه کورنۍ کې زیږیدل کیږي پلار یې مولوی ابراهیم کموی د خپل وخت مشهور علما او څخه ده قاضی پاته سوی او ظاهر شاه په وخت کې ولاغنه مخ کې همدارنګ موسی شفیق لزګیدون ورسته دینی مدارس ته مراجعه کوي نجم المدارس د ننګرهار ته ځي لغه ورسته د کابل دارالعلوم عربي ته ځي او همدارنګ موسی شفیق ادیب ده موسی شفیق شاعر ده موسی شفیق ډیر زیرک په تحلیل سره ده د ټول مسایلو ته کتلو سره د سړی ته څرګندېږي چې د سیاسي ژوند کې نو څه کړی ورسته د یو چارواکي په حیث د دولت کې مثلا د عدلیه د وزیر د مهم په حیث بارنیو چارو د وزیر په حیث د سفیر په حیث او بیا هم د لومړي وزیر په حیث تر ټولو مخکې غواړم په دې برخه باندې رڼا واچوم چې موسی شفیق ورسته لدینه چې په افغانستان کې خپل زده کړې بشپړې کړي یعنی دولسم سیمنه چې فارغي نو دای د یو دولتي بورس للارې مصر هیواد ته ازهر ته مراجعه کوي هلته خپل زده کړې په اسلامي حقوقو کې خپل زده کړو ته ادامه ورکوي لاغه ځینه کله چې دی خلاصیږي د ماسټري په سویه د امریکا متحده ایالتونو ته کولمبیا پوهنتون کې په نړیوالو حقوقو کې ماسټري کوي موسی شفیق خپل یاداشت کې چې کله خپل ځان په اړه لیکلی دی په هغه کې دی لیکي چې زما د شخصیت په جوړونه کې زما پلار ډیره ونډه درلوده د دې جمله ده چې دا ډیرو مثبتو افکارو په ما ډیر زیات اغیز او تاثیر درلود وروسته لاغه نه دی وایي چې په دارالعلوم کې همدارنګ ډیر موثر اشخاص ول چې زما فکر په جوړولو کې ښکاره رول درلود چې لاغونه نوم اخلي مثلا غلام نبوي کموي نوم اخلي دی خپل همدارنګ دی کله چې مصر کې خپل یاداشت کې دی لیکي چې د مصر یا د قاهره فرهنګي او ثقافتي محیط پر ما ډیر اغیز درلود زما فکر او زما د فکر پراخوالی باندې موږ په دې باندې پیږو چې هغه وخت کې چې موسی شفیق په مصر کې په زده کړو بوختو اخوان المسلمین په مصر کې ډیر زیات فعال وو او لاغه نو ورسره چې دای کلام امریکا ته ځي دای به خپل ځان په باره وایي چې زه کلام امریکا ته ولاړم نو د ټولو تجربه په نتیجه کې چې مدارس کې مې په افغانستان کې درلودل په مصر کې مې په ازهر کې درلودل مثلا په لیخوانیانو سره هغه فرهنګي او ثقافتي محیط چې د یادونه ځینې کوي او همدارنګ په امریکا کې زما استوګنه او زما زده کړې د ټولو زما لپاره یو فکر پر پیدا کی ماته یو نړی لیدرک دغه نړی لته دی وای چې خپل لار وایم د زما خپل لار او ډیر دوستانو وای د سلارم چې ممکن دی نړی لید سره زما د فکر سره موافق نه دی د دل دوستانو نه د نوم نه اخلي مونته ظاهرا ښکاری چې د خپل پلار او هغه نږدې کړی په افغانستان کې په هغه وخت کې چې د چپی ګوندونو هغه دوستان دی خي نه خپل پلار د سره موافق او خپل لار کې او نه هم د خپل لار او نه هم هغه چپی کړی چې په هغه وخت کې روشن فکر یو سمبول ول کید په افغانستان
دلته سو بوارم یو پختنه مطرح کوم کله چې د سید اعظم کیږي په دغه وخت کې ګلبدین حکمتیار باندې وی او دا ګلبدین حکمتیار خلاصي ام دغه خلاصي دا سره سم چپی ګوندون او د داوود خان یو شمیر په لویان غوي په د تور لګی چې د حزب اسلامي ډلې ته یا اخوان المسلمین ته اوخته دي څه فکر کوي دا هغه دلچسپي و چې د په مصر کې پوانتونل تلوسته او الته اخوان المسلمین ډیر واکمنو او د یو ډول تر تاثیر لاندې او دلته ګلبدین حکمتیار خوشک
امام موسی شفیق په همدغه حکومت کې کار کاوه یعنی د په هیڅ صورت اخوانه نو د کې شک زاینست ولې حکمتیار خوشک د حکمتیار په خوشک کېدل کې یو حقوقي موضوع مطرح تر څنګه یو سیاسي موضوع مطرح حکمتیار د سیدال سخنور په چې مشهور شولای او په هغه وخت کې په کابل پانتون کې د قتل رسید او د دغه په تور باندې بندیسو موسی شفیق حقوقی لحاظ باندې دلته یعنی هغه مدارک چې هغه د ثابت کی چې حکمتیار د کار تر سره کړی دی هغه مدارک شتون نه درلود بلې په سیاسي لحاظ باندې موسی شفیق لکه مخکې مو چې ویل له چپیانو سره چپو
لامل څه ویل چپو
الهتون لري موسی شفیق خپل سیاسي لیدلوري کې غرب ته نسبت شرقي بلاک ته ډیره ترجیح ورکوله د ممکن ویل سی چې د امریکا کې زده کړې کړې وي ممکن ویل سی چې د دینی پس منظر لري په دې خاطر باندې چپیانو چون په ښکاره ډول باندې د اسلام د دین مقابل کې درېدلي خلک ول، یعنی یو ډله یا د عقل کټول نه ول. نو دغو دوو عواملو ته په کتلو سره چې یو سیاسي ده او بل دینی لامل یا عامل ده، د دوړو عامل کتلو سره موسی شفیق له چپیانو نظر تورې وو. مثلا ویل کیږي چې نور محمد ترکی کله چې د خلق دیموکراتیک ګوند کانګرر غوښتل د تیبل نه ورکړل چې موږ سره ګډون وکړو، وایي دور څل چې سره ګډون سره نکوم. د داود خان د مخالفت یو لامل له موسی شفیق سره په هغه مرحله کې چې داود خان کودتا کوي یو لامل دغه ده. چپیانو مثلا انقلابي افکار درلودل، چپیانو مثلا د شاهانه او د دوه سیستمونو مثلا مخالفت کې رامنځته شوی، ول خپل کمونیستي نظام په روسیه کې دمدس یو غبرګون په نتیجه کې رامنځته شوی، تزار د روسیې دوی وشړو وی وژه او انقلابي وکړل.
رازو هم دغه ته غواړم بحث وکړم. کله چې له ایران سره د هلمند اوبو پر سر تړون وشو، یو شمیر چپی ګوندونو او د داود خان پلویانو لاریونونه په کابل کې وکړل، او دغه لاریون یو څه وخت دوام وکړ. له هماغه ځایه دغه د نفرت اور رو رو تیزیده، حال دا چې اخر کودتا پسې وشوه. لامل یې څه بولی؟ څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې د ایران له ایران سره د امریکې اړیکې ښې وې، ایا همدغه لامل یې وکنه کوم بل سیاسي لامل لر؟
دغه هم کېدی سیاسي لحاظ باندې د مفاهمې ته موږ په بده سترګه ګورو، مصالحې ته په بده سترګه ګورو. په سیاسي لوبو کې باید یو څه د ورکولو لپاره ته ولرې چې یو څه د اخیستلو لپاره به پیدا کړي په سیاسي بازار کې. موسی شفیق په دغه موضوع باندې پوهېده. موسی شفیق د زموږ د سنتي سیاست په مقابل کې درېدلی شخصیت ده. زموږ په سنتي سیاست کې که چیرې د هلمند اوبو په باره پرېکړه کېدلی سوی، نو هغه به دا رقم و چې یا به ویل کېدلی سوی چې ولاړ سه یا له ایران سره د موضوع یو طرفه کوي چې هیڅ نه درکوو، مکه زور لري راځه زور ووهه، او یا ورته ووایه چې ته کاملا په دې باندې حق لري، زور نه لرم، بله ورځ بیا راجګېږم له تا سره زه خبر کوم. دې رابطه موږ نشو کولی چې د اوبه په چا باندې بندې کړو. موسی شفیق په دغه هغه باندې پوهېده، او په زمین کې چون د ده سیاست یا سیاسي لیدلوری مدرنستي لیدلوری و، نه زموږ هغه سیاسي سنتي لیدلوری، په دې اساس باندې ده وویل چې بالاخره خو باید دغه ستونزه حل سي له ایران سره، او ښه وخت هم دغه ده. له یوې خوا نه مثلا د امریکا همکاري له ایران سره په هغه وخت کې ډېره زیاته وه، چې هته ویل کېدل مثلا ایران په سیمه کې د امریکا ژاندارم ده یا پولیس ده، مثلا ساتونکی ده د دې سیمې. په دې د دې لارې نه موسی شفیق کولای سوای هغه اړیکې چې د داود خان د صدارت په وخت کې له امریکا سره خرابې شوې وې، هغه اړیکې بیرته له امریکا سره ترمیم کړي. هلمند وبول لري پته سونه دا موضوع چې چپیانو مثلا داود خان زین نور کړی، او ولی مثلا د موضوع ډیر هوا ور کړل او دینه یو غوغه جوړ کړل، لارینونه او سولستونز جوړ سوی د موسی شفیق په وړاندې، دا یو پلمه و په دې خاطر باندې چې د موسی شفیق د شاه په وړاندې موسی شفیق مشروعیت ته د ملت په وړاندې صدمه ورسیږي. تاسو خبر یاست چې په خپل لحاظ باندې هیڅ اجرایی ارګان نسی کولای چې په یوازې سر سره یو معاهده ته حقوقي ارزښت ورکړي تر څو پورې چې هغه د هیوادونو په پارلمانونو کې تصویب نسی. دا هغه وخت په پارلمان کې نور محمد ترکی غړی ده، ببرک کارمل غړی ده، او نور ډېر اشخاص چې وروسته مثلا د چپیانو له مخکښانو نه پاتې شوي دي. د دوی په شتون کې دغه شی په پارلمان کې تصویب شوی، یعنی دا یوازې د موسی شفیق په پښه تمامول صحیح خبر نه ده. دونه واضح ده چې موسی شفیق د چپیانو لخوا وژل شوی. چپیانو ځکه وژلی چې دغه اوږده بګراوند ته سړی وګوري نو معلومیږي چې چپیانو به ولې دی وژل. چپیانو نور ډیر خلکو په قتلونو باندې لاس پورې کړی و. د هغه وخت سیاسي شرایطو ته په کتلو سره چپیانو انکه سړی داسې ووایي چې چپیانو باید هم دغه کار کړی وای، ته چې کودتا کوې، ته چې یو نظام ړنګیې، نو خو بیا لته نه پریر سادګۍ سره دا تمه کیږي چې ته به د افرادو قتل نوم زدی کوې.
خو په هغه وخت کې موسی شفیق په نظام کې نه و کله چې چپیانو کودتا کول او د ثور کودتا
ویل کیږي چې داود خان چې کله کودتا وکړله، داود خان وای په اول وختونو کې موسی شفیق له خلکو نه ګوښه کړی و چې دای په خلکو کې بیا اختشاش را پیدا نه کی، بیا ځینې ستونزې داود خان ته ونزیږي. یو دا طبیعي خبره ده، هر سیاسي رهبر دغه کار کوي د خپل مخالفینو په وړاندې. ان دای سیده چې په نظربندی حالت کې ساتل شوی و، له خلکو نه ګوښه ساتل شوی و، اما داود خان ورته د یو دروند سیاسي مخکخ په حیث دای مشورو ته مراجعه کوله، او په دې باندې چپیان خپېدل. چې کچیر موږ داود خان وژنو نو د داود خان د مشاور وژل خو لاغنه ډیره مهمه ده. هغه داود خان چې لما سره یو ځای کیږي کودتا کوي څه شي د دې لامل سول چې دی بیرته زما په وړاندې ودرېږي؟ نو د هغه اصلي عنصر خپله یو اصلي عنصر یې د نړیوالو مسایلو ترڅنګ د سیمه ییزو مسایلو ترڅنګ خپله موسی شفیق ده. بالاخره نتیجه که غواړم که واخلم داسې به ووایم چې دې کې شک نشته چې موسی شفیق د چپیانو په واسطه شهادت رسېدلی. په دې کې مې شک نشته چې په دې کې د ده شخصي عوامل هم دخیل ول. دی مثلا یو متدین دیندار سړی و، د یو دیندارې کورنۍ پورې تعلق درلوده، او همدارنګه دې کې سیاسي عوامل هم دخیل ول چې د داود خان د چپیانو نه پام اړول او راګرځېدل، او دا مسایل ټول پکې دخیل ول.
ډېره مننه درنو اورېدونکو، دا وستاسې لپاره د دې اونۍ حقیقت څه دی خبرونه تر بیا ښې چارې.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com